ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
سلام د تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږی ګوچی ولی او شمیر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي. ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي لا کورنۍ پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي، همیشه همدغه سې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنه چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو کدا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی. نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي، ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې دي چې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي، هم تهدیدیږي او ورته ویل کیږي چې یا هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یا هم کور کې خط اچوم، کور فامیل ته دې وایم. او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځایه رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لور اجل دی ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښ شوی کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې، دا کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامت کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کوم زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاری کې شي بمګمون شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنان زماده کورنۍ ته دا خبر ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولات، یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونې کې سر لمخې پامغه انجن دې دې یعنی وې کوي نسې چې تاب کې، یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اوله باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلې بیا د غستنځونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم درسو ته سمته کې دامه ورک.
فرزانه خپلې ویټول گیوالی کیسه کوي چې لستونز سره مخ و خو خپل کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې تاول چې تخ کنه شي کولای نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم. نو د دې شماره مخسته د مورته مرتزنګ ورته موایل چې اول تاسو نه د خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نو کوونه کې یعنی دې تاول چې د تا مشکلات او یا د تا کوم ملامتي و ما ګمدات نشي کولای چې دا خپل هغه بجورتي نه خپل فامیل ته د مشکل وای نو ماته څه د مشکل وای چې دا لورم دغه څه مشکل لري نو تاسو دا کوخ کړی ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ نو هغه شخص چې تاسو پیژنئ یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړل د خپل هغه حالت کورنۍ سره وغږید چې دا کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچری او ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته وایي لا نور لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له د سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه لارې مشرانو ته ورسوي.
کدا خبره د کورنۍ یو ور پټکړه بیا ته دا کار وکړ کورنۍ بیا هم تر باندې خبريږي او کته مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا سره شریکه ده خو داسې نه ده ګوره هره خبره حتمان یوه د حل لار لري که مثلا پلار دې ډېر توند وي کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي له خور سره کېدای شي یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې او ستا پر کورنۍ پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي هغو ته سړی مراجعه وکړي داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي بله ورځ پکې ناکام هم وي او بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
ارواپو استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځ ته راغلي دي هغه به د همدغو اټکلونو ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې ویچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو تاته نشي ویلی یوه پیښه ته نه شوې ده مشکل منځ ته راغلی دی یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي لاره ورته وښيي بیا مشکل ورته منځ ته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي هغه کورنۍ کې ورته چا وخت نه دی ورکړی خبرې چا نه دی اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ هغه ضرورتونو د رسېدو نه وروسته دی بیا کولی شي تعامل وکړي محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه چا ونه رسېږي طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرړونه کوي او دغه محیط ته کوي پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري د دوی اولادونه چا سره خبرې نشي کولی د دوی اولادونه مثلا د مېلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي د دوی شخصیت ښه نه دی مثلا دوی د کوره تښتي دوی ورته دروغ وایي. دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي چې خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي معمولا که پاتې شي تر اخره پورې فوق العاده کم جرأت د غوږ نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي د صحي اړخ به مشکل سره مخ کېږي د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي آرامي به نه لري واقعا مطالعات به ضعیف وي څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دي راځي او وروسته کې هغه غوټې عقدې چې په ذهنونو کې په زړونو کې په رواني حالتو کې پیدا کېږي دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لوی لوی فسادونو لامل ګرځېدلی شي. په ټولنه کې چې لکه موږ په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه
د استاد ضیاالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کیدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کیږي دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس په د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنه کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نشي کولی په بېلابېلو دلایلو نشي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نشي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې وکړي. اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا یا ګویا دې کې مشکل دی یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینه وو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوي یا ته نشي حلولی یا کمزورې یا ضعیف یې دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهانو له نظره ټول فوق العاده سنتي غلطی او زړی دی او ډیر غلط کورونه پر مربوط دي. اوس وخت کې دفاع وړ ندی او منطقي هم ندی او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پارېر کېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نه شي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، د منځه لاړ شي. معنی دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. موږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې ممکن وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنی دا کېږي چې رابطه دلته تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپل کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسیده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یوه ناروغي هغه وخت تداوي کېدلی شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کېږي چې راښکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وایي، ښه دا ده چې له چا سره یې شریکې کړئ او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسو په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوویشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په دې خبرونه کې له داسې یو ځوان سره خبرې کوو چې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. ورپسې د ځوانانو د ټولنو په اړه هم خبرې لرو. هیله ده چې تر پایه راسره اوسئ. وزیر خان هغه درویش کلن ځوان دی چې خپله هم د یو خصوصي پوهنتون محصل دی. نوموړی په دې وروستیو کې د کابل په ختیځ کې په خپله سیمه کې هغو ماشومانو ته ښوونځی جوړ کړی چې له زده کړو محروم دي. په دې خپرونه کې مو له ښاغلي وزیر خان سره مرکه کړې، او د نورو پوښتنو تر څنګ مو دا پوښتنه هم ترې کړې ده چې نور ځوانان څنګه کولای شي په خپلو سیمو کې هغو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي چې له ښوونځي څخه محروم دي. په پیل کې د وزیر خان لخوا د جوړ شوي ښوونځي د دوو زده کوونکو خبرې اورو. ورپسې له وزیر خان سره مرکه لرو.
سارا د پلار نوم دی سلیم. دلته موږ زده کړه کوو، موږ خپلې زده کړه کې مصروف یو. اوس خو لږه هوا راښه شوې ده، ژمی کې به موږ دغه ته راتلو. موږ به خپل یخ دومره نه ده خو موږ خپل زده کړې لپاره راتلو.
زما نوم وکیل خان ده. زه دلته دوه میاشتې کېږي چې درته راغلی یم، او زه دلته ډېر خوشحاله یم چې موږ ته پنځه مضمونونه درس راکوي.
د زده کوونکو خبرې مو واورېدې. اوس له وزیر خان سره غږیږو چې دې ماشومانو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. په پیل کې ښاغلی وزیر خان په دې غږیږي چې څنګه یې دا ښوونځی را پیل کړ.
ما ما په خپل کلی کې په دې ساحه کې کتل چې ډېری ماشومان نجونې هلکان به زده کړو ته نه تلل. دوی به ما کتل چې خپل وخت به یې ضایع کوو په لار کوڅو کې به ګرځېدل. نو ما فکر وکړو چې راځه دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړه، او په دوی باندې مې یو ډول زړه وسوځېده، ځکه چې له تعلیم څخه بې برخې پاتې ول، له زده کړو څخه بې برخې پاتې ول، او دوی ته داسې زمینه مساعده نه وه چې دوی لاړ شي زده کړه وکړي او لیک او لوست زده کړي او بالاخره په زده کړو باندې سنبال شي. نو دوی به ما کتل. دلته ما فکر وکړو مال راځه دوی لپاره د زده کړو زمینه برابره کړه، داسې دوی وتوانېږي چې زده کړه وکړي او یو څه زده کړي.
بیا مو څنګه را پیل کړ؟ مثال اول کار مو چې وکړ څه مو وکړل، چا سره کېناستی، چا سره مشوره وکړه؟
لومړی خو دا وایم چې اوس هم په د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې والدین خپل انجونې هلکان زده کړو ته نه لیږي. یو علت دا دی چې د دوی ترمنځ عامه پوهاوی شتون نشته ده. یعنی دوی د تعلیم په ارزښت تر اوسه پورې په لرو پرتو سیمو کې ډېری والدین زه وایم چې دوی دومره توجه نه ورته کوي او دومره د ماشومانو د زده کړو په کیسه کې نه دي. نو په دې اساس باندې لومړی ما چې کله دوی ته د زده کړو زمینه برابره وره، لومړی زما کار چې کوم هغه د عامه پوهاوي کمپاین نه و. زه کور په کور لاړم، له والدین سره کېناستم، دوی سره مې خبرې وکړلې د ماشومانو د راتلونکي په ارتباط باندې، د دوی د زده کړو په ارتباط باندې. او دا تر ټولو لومړی اقدام و چې ما په دغه ساحه کې چې یو لرې پرته سیمه ده کور په کور ما پیغام ورساو، له مشرانو سره مې مرکه وکړله، او بالاخره دوی مې دې ته وهڅول چې خپل ماشومانو باندې زده کړه وکړي، تعلیم وکړي، هم په جلکۍ وکړي، هم پالک وکړي. نو لومړی کار چې کوم هغه د کمپاینونو پروسه والا چې ما کمپاین وکړه، او بالاخره مې والدین مې دې تشویق کړل چې خپل ماشومان دغه ښوونځي ته راولېږي او دوی پکې زده کړه وکړي.
کله مو دغه تدریسي بهیر پیل کړ؟ څومره وخت کې
د فعالیتونو څخه یادونه کوم؟ یو کال څخه زیاته موده وشوله. نو څو میاشتې دغه کمپاینو ونیو، او بیا بالاخره مونږ د درس میتود شروع کړ او ماشومان ته مې د زده کړو زمینه برابره کړه او دوی په زده کړو باندې بوخت شول.
په اول سر کې څومره زده کوونکي در سره وو او اوس څومره دي؟
په اول سر کې د ماشومانو تعداد سیده لسګونه وو، یعنی 500 نه واخه تر سلو پور یو نیم سلو پور یو همدې ورو په ورو زیاتېده. والدین مې دې ته تشویقول، په جمعه کې یو ځل ما کمپاین هم کول د درس په جریان کې چې درس مونږ ماشومان ته سټارټ کړی وو. نو په دې وخت کې هم مونږ کمپاین نه کول، نو ماشومان مو دې ته تشویقول، والدین مو دې ته تشویقول چې دوی خپل ماشومان راواستوي او په وړیا ډول منې دوی ته مونږ زده کړه ورکوو او لیکو لوست زده کوو. په دې کې د ماشومان تعداد سیده اوس ورځ په ورځ زیاتېږي، نور هم شاګردان زیات علاقه ښیي او ډېر په مینه راځي. د ماشومانو لپاره چې مونږ د زده کړو زمینه برابره کړې ده، دا په لومړی ځل ده چې دوی ښوونځي کې ګډون کوي، درس ته راځي، او دا لومړی ځل ده چې دوی په یو داسې مکتب کې ګډون کوي چې د لیک او لوست او زده کړه پکې، یعنی په ټوله کې دا لومړی وار ده چې دوی راځي، او دوی ډېر په علاقه او شوق باندې راځي، او حتی والدین هم زیاته علاقه یې وښودله. حتی ماشومان مې په واورو کې رالیږل، کانزورونو کې تاسو لیدلی دي چې ماشومان به حتی په واورو باندې له پاسه کېناستل او په آزاده فضا کې په دې یخ موسم کې. اوس هم چې لمر زیات ده، ګرمي زیاته ده، نو ماشومانو شوق او علاقه دومره زیاته ده چې بیا هم راځي کینی، کله دیو دیوال سوري ته کینی، کله دیبل دیوال سوري ته کینی. نو په ټوله کې دوی علاقه او شوق زیات ده، ورځ په ورځ شمیر زیاتیږي.
کوم مضامین ورته تدریسوي؟
په ټوله کې موږ 15 مضامین لرو چې دا ورته تدریس کوو. لومړی سیرت النبی، انګلیسي، پښتو، دری او ویناوالی، دا مضامین ورته تدریس کوو. او دغه ما دې په خاطر سره شروع کړل دغه 15 مضامین سي. دا ابتدایي مضامین دي تر څو دوی لیک او لوست سره بلد سي، انګلیسي سره لیک بلد سي. درې کلونو پورې به دوی لیک او لوست کوي، یا به انګلیسي سره لیک بلدیږي. بعد له درې کلونو زوی ته زه د ښوونځي مضامین شروع کوم چې هغه به له لومړي ټولګي څخه پیل وي. ځکه که موږ تاسو وګورو په افغانستان کې چې کله یو کس یو شاګرد مکتب کې شاملي، هغه لومړی ټولګي کې کینوي. نو لومړی ټولګي کې ما دا تجربه سره چې کله چې دی لومړی ټولګي ته ځي، هغه له درس سره بلد نه وي، له استاد سره بلد نه وي، لیک او لوست په ټوله کې نه زده. نو هغه هم داسې روان، هغه لیک او لوست څوک پوه نه سي پي، نو هغه بیا هغه درس مې بېخي پوهېږي نه، یعنی په املا څوک پوه نه سي، هغه استاد درس هم تشریحي په غنه پوهېږي. بیا تر 12 ټولګي پورې د سواده وی لیک اولو سنی ز املای نی ز کلس دولسم نه فارغ سی نو ماتر دری کلن پوری دوی ته ټارګټ وټاک سی دوی باندې به املا هم ز کومه انګلیسه به هم بلدو ما نور دغه ویناوالی د ټول طریقې دی وسه سره بلدیت د ټول سکلس زکړل بیا سی د لمړی ټولګي د زی دی به د استاد په درس باندې مستقیمن پویږي وغه ایډیا سی کومه دغه مفهوم سی دغه درس اخلي او بیا سی کله دورسنه دی پاریږي بیا حتمان دا کار نتیجه ورکی
که راته وای چې امکانات په ورته کومه کوي مثال کتابونه کتابچې دغه کوم ځکه چې درس ورکوي کنه خوانځای دی کوم چاځای در کړای دی نو د خپل امکانات پړم کرته وغږی کی
تر اوسه پورې هم د سي امکانات نه لرو نو هغه کرته اساس کوم دغه شاګردان خپل راولي مال والدین ته ویری دي سي تاسو به د کرته اساس اخلي کتابچه ورته اخلي قلم ورته اخلي او موږ درس پوړیا ډول ورکو زای سکوم دا هغه د مشخص زای نه لرو ورته نو د سپازا د فضا کې دوی راځي کینی او ترشنا اسمان لاندې
ترشنا اسمان لاندې اغم چې کله باران وی کله واوره وی کله هوا ګرم وی لمر وی په دغه سي ځای کې درس ویل کېدی شي فکر کوي
زه فکر کوم چې د زده کړو لپاره علاقه مهمه ده شوق مهم ده په کلاس کې هم درس ویل کېږي او په آزاد فضا کې په ځمکه باندې هم درس ویل کېږي مهمه در سی شاگردان ماشومان یو سز ذکری د سی زمينه ورته برابر سی د غوډی رخه خبر ده خو تر اوسه ګوره موږ دومره امکانات نه لرو سی دوی ته خونه کې یو درس ورکو یا هم د سی ځای ورته جوړ کو نو تر اوسه پورې د خپل امکاناتو په کمک سره موږ دوی ماشومان د پازه د فضا کې درس ورکو او دوی راضی
ته خپل هم حاصله او ورسره مثال نور زده کوونکو ته دغه د زده کړو فرصت برابر کړي څنګه دواړو ته رسیدګي کوي
نو کله چې زه له پوهنتون نه راځم هغه خپل ټیم ټیبل تقسیم اوقات ما جوړ کړی دا نو خپل درسونه هم وایم او پوهنتون خوم د څو ساعتونو لپاره یا مثلا دو ساعتونو یا درې ساعتونو لپاره بعد زه سی پوهنتون ته راځم دوی ته مې تقسیم اوقات جوړ کړی دا بیا د ماشومان ته هم د خپل تقسیم اوقات مطابق منې دوی ته هم زده کړه ورکوم
ستاسو له تجربې څخه نور ځوانان څنګه استفاده کولی شي چې هغوی هم په خپلو سیمو کې چې له ښوونځي محرومې دي له زده کړو محرومې دي دغه ډول فعالیتونه وکړي چې ماشومانو ته د زده کړو زمینه برابره کړي
د افغانستان هر ځوان مسؤلیت لري هر ځوان باید په یو برخه کې د ټولنې لپاره د هیواد لپاره کار وکړي او د مسؤلیت هم ده نو هر ځوان ته په کار ده چې په خپل تجربه پر اساس باندې د خپل فکر پر اساس باندې د خپل هیواد لپاره د خپل ټولنې لپاره کار وکړي هر ځوان کولای شي چې فعالیت وکړي کار وکړي ځکه دا حق ده او د مسؤلیت د ټولنې لپاره یو خدمات وړاندې کی یو کار وکړي دا موږ انګیزه ورکو چې زمون کارونو نه او موږ هم بیلابیل پیغامونه ورکو ځوانانو ته ستاسو هم کولای شي سي په خپل پروتو سیمو لري پروتو سیمو کې د خپل وس مطابق باندې فعالیت وکړي او کار وکړي
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ترنو اوریدونکو دا و د دیونې د تانې څنګ خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
ازادي رادیو تلیرویش ساعتا لطاسو سرده دا ازادي رادیو دا ازادي میلما اوریدن کو ستړی مشی په دې هیله چې ټول به روغ جوړی است په دې خبرونه کې زه فریده سیال ستاسو قربانی یم نن دا ازادي میلما په دې پروګرام کې را سره د مدني حقوقو فعال وګما بارک زیده وګما جانې نه په خبرونه کې به دا وورو چې د دوی ژوند څنګه پر مخ تللی دی تعلیم چیرته پیل کړی دی او همدارنګه په دې به هم ورسره خبرې وکړو چې په افغاني ټولنه کې د یوې میرمنې په توګه باندې وده کول څومره ستونزمن دي او په کومو لارو دوی وکړای شو چې پر مخ تګ وکړي تاسو ته خبر غلاست وایم اغلی بارک زی ستړي مشي مدد چې وخت راکړو موږ سره خبرې کوي په پیل کې کرته دا وایس چې وګمه څوک دا پیدایښت چرته شوی دی یو د خپل زده کړو په اړه لاندې راته وایست
سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته ډیر زیات مننه چې ماته مو وخت راکړ تر څو تاسو سره په نننې خبرونه کې وسم. زما نوم وږمه باریک زوی دی، په ننګرهار کې پیدا شوې یم او لومړۍ زده کړې مې چې دی هغه په لالپورې ولسوالۍ کې کړې دي، او بیا چې دی څلورم صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې په ننګرهار کې مې خپلې زده کړې تر دولسم صنف پورې تکمیلې کړې دي، او فلحال چې دی د روخان پانتون د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم.
په دې هم راته ووایه اغلې بارکزی چې ښوونځي اوله ورځې که ستا لږ څه یادوي یا د هغې ورځې خاطرې ولري چې چا ښوونځي ته وړی وي، څوک درسره و، او عموما ماشومان چې کله دغه ښوونځي ته په اوله ورځې ډېر ژاړي، کوم څه خاطره دې په یاد شته؟
بالکل اوسم ز کور کې زما کورنۍ هم ما ته یادې، زه چې کله درې کلنه وم هغه وخت کې، یعنی زه چې اوس ګورم ماشومان دومره نه پوهېږي، مګر زمونږ کور چې د مکتب سره نږدې و هغه وخت زمونږ کور په لالپوره کې و، یعنی اطرافو کې و، هلته اطرافي سیمه ده، نو ما به چې دا نجونې لیدلې چې مکتب ته به تلې زمونږ د کور خوښه، او زما خویندې به چې مکتب ته تلې تاسو یقین وکړئ زما به خوښېده چې زه باید مکتب ته لاړ شم. کله چې زه مې پلار ویوړم مکتب کې د شاملولو دپاره، هلته د مکتب مدیر ویل چې نه دا خو ډېره زیاته کوچنۍ ده، یعنی موږ نه غواړو چې دا هلته مکتب کې شامل کړو، نو پلار مې ورته ویل چې دا خو ژاړي او دا وایي چې زه باید مکتب ته ولاړه شم د نورو غوندې. بیا راته د مکتب مدیر ویل چې ته کلمه تېره کړه، او ځینې نورې دیني پوښتنې زما څخه وکړلې، نو ویل چې ته الحمد تېره کړه او کلمه تېره کړه. کله چې ما ورته تېره کړه بیا ما ته ویل چې هو دا اوس موږ شامله وو، دا باید مکتب ته لاړ شي وراشي. او جالبه خو دا وه چې کله زما خویندې ورونه مکتب ته تلل، زه به په غېږ کې مکتب ته وړلم راوړلم، نو اوس هم زما خویندې خاندي ما پورې، وایي ته به په غېږ کې مکتب ته وړلې راوړلې، ځکه بکسه چې وه وایي هغه تا نه غټه وه. نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه وه چې اوسه پورې زما کورنۍ ما ته یادوي چې تا ډېر په ماشومتوب کې مکتب ویلې، او ستا وایي مکتب سره ډېر زیاته علاقه او شوق دی، چې ته باید مکتب ته ولاړ شي، او ډېره زیاته وایي ته وړه فارغه شوې د مکتب څخه.
د نورو کلونو په اړه راته ووایه، هغه چې را لویه شوې هغه څه مو چې د مکتب نه په یاد وي، ځکه مکتب داسې دوره وي عموما خوږې خاطرې ورنه پاتې کېږي، نوې ځواني وي، کله کله ځواني وي، د ځوانۍ پیل وي چې انسان فارغېږي د مکتب نه. د دې کلونو په اړه راته ووایه، تر ټولو ښه خاطره د دې مرحلې نه څه ده؟
د مکتب دوره خو عموم کې ډېره زیاته خوږه دوره وي، چې هلته درسره هم صنفیانې درسره وي، تقریبا ته لکه که نیمه ورځ په کور کې اوسې نو نیمه ورځ مکتب کې اوسې خپلو هم صنفیانو سره، خپلو همزولو سره. نو د مکتب دوره ډېره زیاته شیرینه دوره ده. او بل ماته خو جالبه په صنف کې دا وه چې زه په ټولو کې وړه وم، نو کله به چې زما صنفیانو کیسې کولې، زه به چې کله هغوی سره کېناستم به ویلې نه ته موږ سره مه کېنم، نو ما به ورته ویلې زه ولې زه حق لرم ځکه زه ستاسو صنفه یم، ویل نه ته موږ کې ډېره زیاته وړه یې، نو ته به موږ سره نه کېنې، او موږ نه غواړو چې ته موږ سره کېنې، ته خپلو همزولو سره کېنه. او زما همزول چې نه وي، لکه زما همزول نه وه چې زما په همسن زما په عمر کې زما کومه صنفه اوسي، نو دا ما د پاره ډېره زیاته جالبه ده. او صنفیانې به مې چې عموم کېناست او بل سره ویل به چې زمونږ په صنف کې چې دا ډېره زیاته وړه ده زمونږ د ټول نه، نو که بل چېرته به تلم یا به نندارتون ته یا کوم بل چېرته، نو ما ته به دا ډېره زیاته جالبه ښکاره کېده چې ولې زما صنفیانې دا خبره کوي. نو زما ځینو صنفیانو به نورو ته ویل چې زمونږ په صنف کې زمونږ تر ټولو کوچنۍ صنفه چې ده هغه وږمه ده، د دې په عمر کې نورې صنفیانې زمونږ نه دي.
وږمه جانې دا مرته ووایه، درسونو کې څنګه وي؟ په دومره کم عمر کې دې وکولی شو چې درسونو ته په ښه توګه رسیدګي وکړې، او کوم مضمون دې ډېر خوښېده؟
بلې، او داسې ده چې د کم عمره ماشومانو ذهن چې دا ډېر زیات ښه کار ورکوي، نو درس په ښه شکل باندې زده کولی شي، او بل شوق او علاقې پورې هم ده چې انسان شوق او علاقه ولري یو څه سره. نو دا چې ما درسونو سره او د مکتب سره ډېر زیات شوق لرو، دا زه خپله په مکتب کې اول نمره وم، یعنی اگر چې زه د ټولو نه وړه وم مګر خپل د مکتب عمومي اول نمره وم. نو کور کې به راته ټولو ویل چې دونه بوج په ځان باندې مه راوړه، نو ما به ورته ویل چې نه ټولې چې دی، یعنی موږ ټول انسانان چې یو که هغوی اندامن باندې جوړ ډېر شکر دی زم جوړ یم دوه لس دوخ پې ماتم الله تعالی راکړي ماتم الله تعالی ماس راکړي دي نو ټولو به راته ویل چې نه دونه فشار په ځان باندې مه راوړه خو دا چې ما شوق او علاقه لرو ده نو درسونو کښې به مې ډېر زیات کوشش کوو نسبتا نورو ته نو همدا و پلار جان به مې ډېر زیات تشویقولم په مکتب کښې عمومي اول نمره وم نو پلار به مې راته ځینې وخت ویل چې نه ته په ځان باندې دونه بوج مه راوړه نو ما به ویل چې نه دا زما شوق او علاقه ده او ما به یو رقم ضد غوندې کوو د نورو سره په درس کښې ما به ویل چې نه زه باید د نورو څخه په درس کښې مخکې اوسم نو درس کښې به مې ډېر زیات کوشش کوو ټولو مضمونونو سره مې ډېره زیات علاقه لرودله یعنې ټولو کښې ښه وم او ټول به مې ښه په شوق باندې زده کول
وږمه جانې که دا راته وایي په ښوونځي کښې یوه لومره او همدارنګه دومره فشار په ځان اخیستل یو ډول زد اخیستل کله چې لوړو صنفونو ته لاړې دولسم یولسم صنف ته او له هغې نه وروسته کانکور ازموینه وه په دې برخه کې څومره کوشش دې کوه او د خوښې وړ رشته دې څه وه
دا چې زما ورزش سره ډېره زیاته علاقه وه نو ما به خپل پلارجان ته ویل چې زه باید ورزش کار اوسم په آینده کښې نو هغې راته ویل چې نه دا افغاني ټولنه ده او لکه زمونږ پښتانه ټولنه کښې ډېر ممانعت کېږي نو ته باید دا ونه وایې کله چې زه ما کانکور امتحان ورکوو نو زه انجینرۍ ته راغلم انجینرۍ ته چې راغلم نو د کابل پوهنتون انجینرۍ پوهنځي ته راغلم نو پلار ته ما خپل پلارجان ته وویل چې زه باید ولاړه شم بیا هغې ممانعت وکړه چې نه ته باید طب ووایې او زه غواړم چې ته ډاکټره شې نو ما ورته ویل چې زما خو د طب سره علاقه نه شته دی او زه نه غواړم چې طب بخش تعقیب کړم بیا ما سره سره چې کله زه ټولنې ته را ووتلم نو ټولنې ته چې کله را ووتم ما چې د ټولنې مشکلات ولیده او په سیاسي برخه کښې چې ما ولیدې چې د نجونو هغه شتون کمرنګی دی نو زما شوق چې و بیا سیاست سره پیدا شو ما ویل چې زه باید د سیاست په برخه کښې ښځینو ته خدمت وکړم او زه باید آینده کښې سیاستمداره اوسم تر اوسه پورې چې زما شوق علاقه ټول همهغه د سیاست سره ده او زه خپل کوشش هم کوم چې زه باید په آینده کښې یو لویه سیاستمداره اوسم او د سیاست په برخه کښې خدمت وکړم مېرمنو ته
نه اوس د ژورنالیزم په برخه کښې زده کړې کوئ
نه زه خپله فعل حال د سیاسي علومو پوهنځي محصله یم
په دې برخه کښې چې تاسو سیاست سره علاقه هم لرئ پوهنتون هم په همدې برخه کښې وایي دغه مدني فعالیتونه چې کوئ او د ښځو د حقونو په برخه کښې چې کوم کارونه کوئ که په دې اړه راته ووایاست
بلې هو تر 2021 پورې چې کله حکومت تغیر شوی نو نو ما د ځینو شبکو سره کار کوو تقریبا ما خپله 9 کاله چې دی په مدني برخه کښې لکه په سیاسي او مدني برخه کښې ما کار کړی دی مېرمنو دپاره هغه چې کله تحولات راغله نو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په اوسني حکومت کښې د مېرمنو دپاره داسې کوم خاص ځای نه شته دی او نه اوسنی حکومت د مېرمنو دپاره په خپل حکومت کښې ځای ورکوي او دوی نه غواړي چې مېرمنې دې په لوړو څوکیو باندې لکه د جمهوریت غوندې واوسي نو تر 2021 پورې چې اګست پورې ما د ځینو شبکو سره کار کوو بیا چې کله تحولات راغله نو بیا هغه شبکو خپل فعالیتونه په ټپه باندې ودرولې ډېر کار چې کړی دی هغه مې د سولې په برخه کښې کړی د سولې د شبکو سره او د سولې د مشورتي لویې جرګې غړی هم وم چې خپل د کمیټې منشي وم هلته بل ډېر کار مې چې دی هماغه د سولې برخې ته کړی دی او په مدني برخه کښې مې یعنې ما داسې وظیفه نه ده کړې چې ما کوم دفتر کښې وظیفه کړي خو خاص کار مې چې دی یوازې په رضاکار شکل باندې چې دی کړی ټولنې دپاره
په افغانستان کښې دا ډېره ستونزمنه ده چې یوه نجلۍ په پیل کښې کار وکړي که هغه جمهوریت کښې وي که هغه د طالبانو په نظام کښې وي څنګه کورنۍ ته مقینات ورکړو چې تاسو ته اجازه درکړو چې په رضاکارانه ډول د ښځو لپاره یا په سوله کښې په دغې برخه کښې کارونه وکړئ
بلې و دا چې زما ورونه هم په دغه برخه کښې زما ممانعت یې کوو چې زه باید کار ونه کړم او دوی هم یو رقم زما خپله دوه ورونه دي په کور کښې دوی ته یو رقم شرم ښکاره کېده چې نه مېرمنې ته څه ضرورت چې هغه باید د کور نه بهر کار وکړي بیا په سیاسي برخه کښې یا په مدني برخه کښې چې هغه د ټولنې ته خدمت وکړي ځکه زمونږ افغانان یو بد عادت لري چې خویندې د کور نه بهر کار کوي او وایي نه دا خو ډېر د شرم خبره ده چې ته بیرون کار کې ما ته زما ملګری چې وای خونه نو زرم کې چیرته هر انسان خپل د ځان نه شروع کی هر انجلې کې چته همت وکي او مبارزه وکي اتمن شي د کورنۍ د غیم لا تړ کوي زما خپل تر ډیره پورې زما ورنه نه پوي زما په فعالیتونو باندې چې زه بیرون سیاسي فعالیتونو کوم یا بدني فعالیتونو کوم خو وخت چې تیرې د تصفیق نو کوي چې زما ورن ته بیره قناعت وړ و چې او زما خور باید کارو کې بیرون حتی زما مشرور او زما نور نه چې هغه به زما حمله تړ کو چې باید زما خور کارو کې یعنی اوس هم زما ورنه ماته وایي که چېرته موقع پیدا شي بیا نو ته ووزه خلکو ته خدمت وکړه هغه په سیاسي برخه کې که په نورو برخو کې که چېرته وایي موقع درته مساعده شي په افغاني ټولنه کې ډېره زیاته سخته ده یوې مېرمنې ته چې هغه د کور نه راوځي ځکه که د کور نه راوځي اول هغه ستا خوشام سایګان چې دی تا پورې ښه نه وي کله چې یو مېرمنه مبارزې ته راوځي حتی خپلوان دې هم ستا ممانعت کوي د ټولنې خلک خو په ځای باندې پرېږده هغه د ټولنې د خلکو د خپلوانو هغه د خوشا د خلکو نه پرته ستا خپله په کور کې چې دی خلک ستا ممانعت کوي چې ته باید ونه وځي نو ټولنه کې په افغاني ټولنه کې ښځینهو دپاره ډېر زیات مشکلات دي خو زه وایم که چېرته یوه نجلۍ وغواړي او قوي عزم وکړي د مبارزې دپاره نو او هغه که صحیح مبارزه وکړي درسته مبارزه وکړي د حق دپاره نو زه وایم حتماً کورنۍ هم چې دی د هغې ملاتړ کوي لکه زما خپل فامیل زما ورونه چې دی یعنی هغوی ډېر یو سخت طبیعته هلکان دي او مګر کله چې زما کار مې زما ولیده او ټولنې ته زه راووتم هغوی زما خدمت ولیده چې زه یې خلکو ته کوم تاسو یقین وکړئ چې هغوی زما ملاتړ کوو یعنې زه به چې کله کابل ته تلم ځینو ملي برنامو ته زما ورونه به زما سره تله هغوی به زه تشویقولم چې ته یې کولی شي چې ته خدمت وکړې او خلکو دپاره یو څه وکړې د خلکو د ژوند د اسانتیا دپاره زه وایم که چېرته یوه مېرمنه هوډ وکړي صادقانه شکل باندې راووځي او مبارزه وکړي حتماً کورنۍ د هغې ملاتړ کوي
خوشحاله یم چې داسې یو ښه کورنۍ دې په نصیب شوې ده وږمه جانې راځئ چې ستاسې د کورنۍ ژوند په اړه باندې خبرې وکړو د ورونو یادونه مو وکړه څو خویندې استئ ورونه څو دي مور او پلار اتمن کورنۍ کې شته او په کور کې کوم کار کې تکړه یې
په کور کې خو پنځه ورونه مې دي او څلور خویندې یو په کور کې چې دی زه کله مې چې په تاوه باندې اشپزي نو زه ځم اشپزخانې ته حتماً دوی دپاره اشپزي کوم خو زما ورونه ما ته زیات کله وایي نه ته اشپزي مه کوه نو زه ورته یم چې زه د شوق نه اشپزي کوم وایي نه ته داسې یې موږ ته وایي داسې مثال موږ ته نه لري لکه زمونږ د خور غوندې وایي ته موږ ته لکه زمونږ د ورور غوندې مثال لري ورور خو چې دی وایي خو اشپزخانې ته نه داخلیږي نو زه بیا ډېر کله خاندم نه پرې چې نن خو زه تاسو ته اشپزي وکړم نو کله کله بیا زه ورسره ټوک یم کوم هغوی ما سره ټوک دی خو هغوی ما ته وایي چې نه ته موږ ته د ورور حیثیت لري ته باید اشپزي ونه کړي او د کور په کارونو کې مداخله ونه کړي پرې نورې خویندې شته دی چې نورې خویندې یو کړي خو اشپزي ښه کولی شم د نور کور کارونو کې یم چې ښه یم تکړه یم خو کله چې زما ملګرو ته وایم چې زه د کور کار کوم یا د کور د کارونو په اړه ورته یادونه کوم هغوی ما پورې خاندي وایي نه موږ باور نه کوو چې د کور کارونه وکولی شي ځکه چې نجلۍ چې ټولنې ته راوځي هغه چې بهر کار کوي هغه د کور په کارونو کې ډېره زیاته تمبله وي وایي هغه یې نشي کولی خوشبختانه ځکه یو ښځینه که د بیرون کار کوي خو هغه د کور په کار باندې زه وایم ښه ښکاري چې د کور کارونه م ورته زده اوسي د کور په کارونو کې د کور په سلیقه کې تکړه اوسي نو زه شکر دی ښه یم تکړه یم د کور په کارونو کې کولی شم
کله کله چې اشپزي کوي څه ښه پخوي که نه سوځوي
نه شکر الحمدلله تر اوسه پورې خو مې څه نه دي سوځولي نو اشپزخانې ته تللې بېرته مې مور تشویق کړې مې نو مکروني ښه پخولی شم منتو ښه پخولی شم داسې وریجې او نور څه چې وي ښه یې پخولی شم ښه یې په شوق باندې پخوم او ښه هم پخېږي
منتو مکروني خو په هر حال خو دغه وریجې پخول دا ډېر ستونزمن کار ده البته زما په نظر باندې ځکه چې کله یو ځلې شوله شي او کله یو ځلې ښه راشي داسې عموماً کېږي دا زما تجربه په دې برخه کې لږه ډېره خرابه ده په دې اړه مرته وایي وږمه جانې په کور کې خویندې چې دا نور کارونه کوي تاسو بهر ته او ځان به د دې لپاره وقف کړی دی چې افغان ښځو ته هم په تېر کې هم په اوس کې اوڅه وکړي په ټوله کې د نورو نارینه وو برخورد په افغاني ټولنه کې د میرمنو سره څنګه ارزوي؟ که په تیر نه را پیل کړی، ځکه چې تاسو په تیر کې هم کار کړی دی، په تیر کې دا وضعیت څنګه و؟ هغه مهال چې له ښځو کار کولی شو، او اوس چې وځئ بهر ته، دغه وضعیت څنګه ارزوي؟
بالکل داسې ده چې په اوایلو کې چې هر کار انسان شروع کوي حتماً د منفي خبرو سره به مخامخ کېږي او د مثبتو خبرو سره به مخامخ کېږي. ما خپله چې دی د ټولنې یعنی د ډېری نارینهو نه ډېرې زیاتې منفي خبرې اورېدلې دي چې نه ته کار مه کوه، ته سیاست برخه کې مه راوځه، ځکه دا ټولنه ده سبا ته خلک تا پورې ښه نه وایي. یعنی زما خپله د ټولنې نارینه چې دی ډېر کله زمون ممانعت کوي د کار په برخه کې چې موږ باید کار وکړو، مزاحمتونه کوي. خو زه وایم چې یو نجلۍ وغواړي نو او د خلکو خبرو ته غوږ کېنېدي، هغه صرف هغه کوم لاره چې دا تعقیبوي او دا په دې باندې پوهېږي چې دا درسته ده، نو زه وایم چې کله هغه د موافقت پوړیو ته رسېږي نو بیا ټول وروسته تشویقوي، که هغه کورنۍ او که د ټولنې نور نارینه وي. نو ټولنه کې مخکې هم ډېرې زیاتې ستونزې وې، حتی هغه زمونږ نارینه چې موږ سره په یو دفتر کې اوسي یا په یوه ټولنه کې چې موږ سره کار کوي په یوه شبکه کې، نو هغه به هم چې دی یعنی په سلو کې 80% باتمن هغوی وایي منفي خبرې به درته کوي چې نه ته یې مه کوه، څه کوې چې دلته کار کوي او دلته خلک ښه نه وایي، نجونو پورې چې نجونې راوځي باید کار وکړي. نو زه وایم که د خلکو خبرو پسې ونه ګرځو او کومه لاره چې موږ لرو هغه تعقیب کړو نو بهتره به وي او پکې موفق هم وسو. نو تیر نظام کې سمه ده من لاسته راوړنې لرودلې، ډېرې لاسته راوړنې ما خپل هم لرودلې، ځکه سو مډال هم لرم د اروپایي اتحادیې او د ناټو څخه، همداسې ډېر ستاینلیکونه یعنې ما ته راکړ شوي زما د کار په برخه کې، یعنې تشویق شوي یم. ما به په کله به چې هر کال زه تلم کابل ته د ځوانانو برنامو ته، یعنې ما به ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرودلې، یعنی خپل د کار په برخه کې چې ما به کار کړی و ډېره زیاته به تشویق شوې وم. سمه ده ستونزې وې مخکې، موږ نه ویل چې مخکې ستونزې نه وې، مخکې به هم ستونزې وې، خو ښه داسې و چې موږ ټولو په حکومت کې ځان په یو ځای کې لیده. ما به ویل چې که زه چېرته سیاست ته راووځم نو حتماً چې دی زه به یو ځای ته ورسېږم، زه به پرمختګ وکړم. مګر په دغه تېرو دوه کلونو کې تاسو یقین وکړئ چې موږ د زده کړو نه هم شاته پاتې شوي یو، هغه د کار نه هم موږ شاته پاتې شوي یو، هغه کوم پرمختګونه چې موږ کړي وو، موږ چې کومې هیلې لرودلې، سمه ده موږ به خپلې هیلې ژوندۍ وساتو، مګر حکومت ته په کتلو باندې هغه زموږ کوم ځای چې ورک شوی دی په حکومت کې، یعنې زموږ ډېرې خویندې چې دی نا امیده شوي دي، حتی ډېرې خویندې د رواني حالت سره مخامخ شوي دي. زما ډېرې ملګري دي چې کله زه هغوی سره خبرې کوم، یعنې مخکې به هغوی ډېر زیات خپل ژوند ته به امید لرودا، خپل کاري ساحې ته به چې هغوی د ډېر زیاتې پرمختګونه هغوی کړي وو، ډېرې لاسته راوړنې هغوی لرودلې. مګر په تېرو دغه دوه کلونو کې چې دی یعنې زما ډېرې ملګري چې کله زه ورسره خبرې کوم په ټېلیفون باندې زنګ ورته وهم یا زما کور ته راځي یا زه هغوی کره ځم، هغوی د ژوند نه ډېرې زیاتې ناهیله دي، دومره ناهیله دي چې انځه نه شم ویلی. هغوی یعنی خپل پوهنتون کتابونه یې سوځولي، هغوی وایي چې دا نور په درد نه خوري، خپلې کومې لاسته راوړنې چې لرودلې هغه چې دی ټولې چې دی خواته غورځولي دي، وایي دا زموږ په درد نه خوري. نو په اوسني وخت کې چې دی د ښځینه ژوند کې چې دی ناامیدګانې ډېرې زیاتې شوي دي، ځکه حکومت کې چې دی د ښځینه د پاره کوم ځای نشته دی. هغه ښځینه چې په شخصي دفاترو کې کار کوو، هغه ښځینه هم په کور باندې ناستې دي، حکومت خو لا په ځای باندې پرېږده، ځکه موږ په تېر کې ډېر زیات شهیدان لرودل. د شهیدانو کومې مېرمنې چې وې ښه وو، ځینو چې تعلیمونه کړي وو یعنی وظیفې یې لرودلې که په شخصي دفاترو کې وو، یعنې هغوی ته چې وګورو د ژوند اقتصادي مشکلات یې بل رواني مشکلات دي. په دې دو کلونو کې نسبتا د نورو کلونو په پرتله باندې چې زموږ ډېرې خویندې چې د رواني حالت سره مخامخ شوې دي، ځکه مخکې خلکو ژوند ته یو تمه امید لروده، مګر اوس چې دی زموږ ښځینه که زموږ خویندې دي او که زموږ مشران دي، ټولې چې دی د ژوند نه چې دی هغه خپل امیدونه چې ټول قطع کړي دي، هېڅوک هم ژوند ته کوم امید نه لري. خو بیا هم زه به ووایم چې خیر خپل امید بله لاسه نه ورکوو، انشاءالله چې تغییر به راځي، حتماً به تغییر راځي. په دغه حالت کې به موږ ټول نه پاتې کېږو، دا کوم حالت کې چې اوس موږ قرار لرو. ما خپله د اګست نه مخکې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې به مې هر کال درلودې، مګر وروسته د اګست نه زه فی الحال په کور یم، نه درس لرم نه وظیفه لرم، یعنی فل حال زه په کور یمه، هېڅ پسې کوم تم امید نه لرم، خو بیا هم چې خپلې هیلې مو ژوندۍ ساتلي دي. انشاءالله په ځینو کتابونو باندې مې کار شروع کړی دی، ځینې کتابونه لیکم او که په سیاسي برخه کې وي او که د ماشومان دپاره وي، خو ځان مې مصروفه ساتلی دی. نه غواړم چې زه وزګاره اوسم، زم د نورو ملګرو غوندې مې هغه رواني حالت مې خراب شي، نو ژوند ته امید شته دی انشاءالله چې تغیر به راشي په خیر سره.
وګمچانې د تاسې د روحي ناروغیو یادونه وکړه په ټوله کې افغان نجونو سره چې ما خبرې کړې دي، که هغه د پوهنتون محصلې وي او که د ښوونځي زده کوونکې وي، د دغې ستونزې نه سره ټکوي. ورسره په څنګ کې یوه بله ستونزه هم په افغانستان کې چې دوی یادونه کړې دا ده چې دغه فشارونو ځینې کورنۍ اړ کړې دي چې دغه نجونې واده کړي یا ورته خوان پیدا کړي. ستاسې ملګري دوستان یا خپله په تاسې باندې په کور کې خو به داسې څه فشار نه وي چې اوس درس نشته، دنده نشته، د دې ځای چې کور کې کښېنئ واده وکړئ، داسې یو څه خو به نه وي؟
نه شکر الحمدلله، زمون فامیل کې خدا خبره نشته، ځکه زمون فامیل یعنی هغه تعلیم د لحاظ چې دی ډېر پرمختللی دی، نو شته دی په ټولنه کې چې دی بد رواجونه هم ډېر زیات دي، ځکه اوس خو ټول مکتبونه تر شپږم صنفه پورې شي، وروسته د هغې نه شي کولی چې نجونې نور مکتب ته ولاړې شي. خو طبعا نو چې کار روزګار نه وي، بېکاري په یو کور کې خواتمن دا خبرې رامنځته کېږي. کله چې اقتصادي مشکلات زیات شي نو حتما یو کورنۍ د رواني مشکلاتو سره مخامخ کېږي. هغه نشي کولی چې خپل اولاد ته نفقه ورسوي، نشي کولی چې خپل اولاد وساتي. یعنی ډېری چې دی خپل اولادونه خرڅوي. زما خپله ملګرې ده، د هغې خور ده، د اقتصادي ستونزو د وجې نه چې دی خاوند یې پاسېدلی دی، د هغې دوه اولادونه یې خرڅ کړي دي. نو که چېرته دغه ستونزې حل وي، اقتصادي مشکلات نه وي، نو طبعا خپل اولاد څوک نه خرڅوي چې خپل اولاد څوک خرڅ کړي په بل چا باندې، ځکه اولاد ډېر شیرین څیز دی چې باید مور پلار خپل تر څنګ ولري. زما ډېرې ملګري دي چې واده شوي دي. زمونږ خپله چېرته چې زمونږ کور دی، همدلته زمونږ کوڅه کې چې دی، تاسو یقین وکړئ چې یعنی درې نجونې چې ډېر کم عمرونه یې لرودل، مګر د خاوندانو سینونه به د هغې نه ډېر زیات وي. 15 کاله 18 کاله به ترېنه مشرانو یعنی کورنۍ یې هغه راخیستې واده کړي دي. خو طبعا چې یو کور کې اقتصادي مشکلات زیات شي، تعلیم نه اوسي، کار نه اوسي، حتما همدغسې پېښې رامنځته کېږي، تاوتریخوالی رامنځته کېږي، ټولنه چې د فساد طرف ته ځي، ځکه چې بېکاري زیاته شي، حتما چې د خلک وږي شي، د ټولنې افراد چې د فساد ته مخه کوي، هغه که ښځینه وي که نارینه وي. نو که چېرته اقتصادي مشکلات حل شي، نو طبعا ځوانان په کار شي، که هغه نجونې وي که هلکان وي، که هغه ښځې وي که نارینه وي، د ټولنه کې چې دی هغه د فساد مخه نیول کېږي. کله چې یو ټولنه کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې که نارینه وي که ښځینه وي، هغه چې دی یا اخلاقي فساد ته مخه کوي یا نور جرمونه ترسره کوي. نو طبعا زمونږ په خوښه کې هم نجونې شته دی چې کورنۍ ډېر په کم سن کې چې دی هغه واده کړي د اقتصادي ستونزو له وجې نه. بل په اوس وخت کې چې په ټولنه کې فساد بالکل اوج ته رسېدلی، دا سیلت ټول چې دی بېکاري ده. چې یو کورنۍ کې بېکاري زیاته شي، طبعا چې د اولادونو زمونږ افغاني ټولنه دی بیا خدای لري، نو چې پار کور کې چې دی 10-12 ماشومان پار کور کې، طبعا دا ټول ډوډۍ غواړي. هغه مور پلار باید دې ته رسېدګي وکړي، هغه د تعلیم په برخه کې، که هغه د دوی لباس وي، که نور دغې. نو طبعا چې یو کورنۍ کې دونه د کورنۍ شمېر هم زیات اوسي او بېکاري هم زیاته اوسي، خو حتمن که هغه نارینه وي که ښځینه وي، یا اخلاقي فساد ته مخه کوي، یا به خپل اولادونه خرڅوي، او یا به چې د نورو لارو څخه استفاده کوي.
بالکل وګمچانې دیوي ځوانې افغانې په توګه باندې، هغو نجونو او هغو مېرمنو ته چې اوس له کار او زده کړو پاتې دي، ستاسې پیغام اورم.
زما پیغام نجونو ته او مېرمنو ته دا دی چې خیر شرایط همیشه په یو حالت کې نه پاتې کېږي. همیشه موږ او تاسو دا کوم حالت کې چې اوس قرار لرو، حتمن آینده دپاره زمونږ امید شته چې یو تغیر به حتمن رامنځته کېږي. زه یم که نجونې چېرته ځانونه مصروف ساتي، هغه نجونې چې وړتیاوې لري په کتاب لیکلو باندې یا په خیاطۍ باندې یا همداسې نور مصروفیتونه ځان ته پیدا کړي، نو دا به ډېره زیاته خوشی دی او سموده د پاره چې تر څو تغییر راځي تغیرات راځي په ټولنه کې او بیرته موږ او تاسو خپل ځان په یو ځای کې ګورو تر څو نجونې د رواني مشکلاتو څخه هم وژغورل شي او هغه ځان هم مصروف ساتل شي.
سبا ما پښین کزا براسم نماز در موسم کا وقت ساتھ چکر سبا مار سن سزا براس گرا پور کاش نا یما در نا وقت سبا براس یا یاد لو کچ دم پر دل مار دی دورت پرنا براس گرا پور کاش نا یما در نا وقت سبا براس یا یاد لو کچ دم پر دل مار دی دورت پرنا
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
Savai, savai.